شپې 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راروانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه په دوحا کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي او بحثونه پکې وشي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاندوی خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله د ماشومانو او ښځو په ګډون 10 تنه مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. ښاغلي زادران دا هم ویلي چې دا پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي قوانینو ته د نه پاملرنې له کبله شوي دي. له بلې خوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکي پیښې شوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په حواله نن راپور ورکړ چې په دې پیښو کې 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشی کېدو لپاره اعتراض کاوه ونیول. د معترضان د لاهور په ازادۍ چوک کې راټول شوي وو. پولیس وایي د بیړني قانون له مخې په دې ایالت کې تر 50 د زیاتو کسانو پر راټولېدو، غونډو، لاریونونو، د وسلو او موټرسایکل پر غبرګ سپرلی او د لوډ سپیکر پر ناسم استعمال بندیز لګیدلی. پولیسو تایید کړی چې په پنجاب ایالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون یې 9 تنه فعالان نیولي دي. منظور پښتین د جنوري په 14مه د پنجاب په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو وسلوالو نن د ترکیې د استانبول ښار په یوه کلیسا کې یو تن په ډزو ووژه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. یرلیکایا د دې حملې د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8 بجې او 40 دقیقې د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې شوې. دا کلیسا د استانبول په سرایر ناحیه کې ده. او افغان بوکسر هلمند الکوزی تیره شپه خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزی په 5م پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې سیال یې په سختۍ سره مات شو.
ابراهیم مکوبی ډېر قوي و، بیرته ما باندې اټاک وکړو. 5م راوند کې ما لږ یو اډجسټمنټ مې وکړو او څو دانې څوکان مې په دا جګر کې ورکړل او ابراهیم مکوبی چپا شو.
ابراهیم مکوبی د سوک وهنې 11 نړیوالې سیالۍ کړي دي چې یوازې یوه یې بایللې، خو هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې واړه یې ګټلې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه. په کابل کې سبا د طالبانو د حکومت لخوا یو سیمه ییز غونډه جوړیږي. د دې غونډې پر اهمیت د سیاسي چارو د یو کارپو نظر لرو.
فکر پام دی چې د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کړکۍ خلاصه وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړی واوره. د ملګرو ملتونو اړوند اداره یو ان ڈی پی وای افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی.
دا سورز کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وای چې برېښنایي تذکره راکړه.
دا د یو هیوادوال غږ دی چې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د سیم کارتونو په ویش د خلکو لپاره لوی ستونزې جوړې کړې دي. نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د عقاب پایکار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سیمه ایز همکاري نوښت په نوم کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې چې د طالبانو حکومت کوربه دی، د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سیمه او ګاونډیو هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د خبر پانه په اساس په دې کانفرنس کې به د افغانستان او سیمه د هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه خبري وشي. د ایران او روسیې استازو څو ورځې مخکې د کابل په غونډه کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی و. لدې جلا په پام کې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو بل کانفرنس جوړ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې کانفرنس په اړه وویل د غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځنګړو استازو په ګډون جوړیږي او د ملګرو ملتونو د ځنګړي څیړونکو فریدون سینرلو اوغلو سپارښتنو ته په کتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوه په غونډه کې طالبانو او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوه په غونډه کې وڅېړل شي. په دې اړه د کابل د غونډې په اړه مې البته د سیاسي چارو له شنون کې سمی یوسفزي سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د کانفرنس د اهمیت په اړه ترې وپوښتل.
یقینا د دې غونډې جوړېدل په کابل کې د طالبانو لپاره یو ښه خبر په دې معنا ده چې سره د دې چې نړیوال ټولنه د طالبانو په ځینې کلمو باندې خورا خواشینی دي، خو بیا هم د دې ټولو سره سره د غواړي افغانستان سره یو روابط ولري. په افغانستان کې دننه دا ډول یو کانفرنس جوړېدل چې مهم هیوادونه ورسره دي او په دغه کې نړیوال ټولنې یا د کومکی ادارو نمائندگان دوی هم خپل پیشنهادونه وړاندیزونه وړاندې کوي. دغه نمائندگان چې دلته راغلي دي دوی بیا قطر ته دي. نو یو ډول دغه کانفرنس اهمیت پدې کې ده چې دا د قطر د کانفرنس لپاره په کابل کې د نړیوالو طالبانو سره د قطر کانفرنس ته یو تیاری ده، یا هغه لپاره یو اجنډا او پروپوزل دا جوړول دي. تکلو غته وجدي او اهميت د کانفرنس په دغه افغانستان کې د نن کېږي. طالبان خپل مستقیم شرکت کوي او هغه هیوادونه یا همسایګان چې ځینې طالبان سره شاید مشکلات لري، ځینې سره ښه اړیکې لري، یو موږ باندې کېږي. نو زه فکر کوم د دې اهمیت خدا دې چې طالبان او د همسایګان او د روس خپل هیواد یا چین خپل هیواد یا د ایران خپل هیواد پاکستان خپل هیواد ترمنځ دغه اعتماد فضا ځاتیک او په نتیجه کې خلکو ته امید ورکول کیږي چې نړیواله ټولنه اوس هم افغانان هیر کړي نه دي، یا همسایګان اوس هم افغانستان دوی لپاره اهمیت لري، د طالبانو سره کې دي، او د نن ورځې د قطر یو نړیوال کانفرنس ته دی واضح اجنډا سره دی.
اجنډا د دې غونډې معلومه شوې ده، یعنی اندېښنې چې په دې کانفرنس کې به روسیا او چین او ایران او پاکستان مطرح کوي هغه به څه وي او د طالبانو اندېښنې به څه وي؟
طبعا د همسایګانو اندېښنې ځینې به اندېښنې لري، ځینې به غواړي چې طالبانو سره تجارت زیات شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي، او په عین حال کې ځینې به بیا امنیتي ملحوظاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي. دوی به دا فکر کوي چې افغانستان د دوی هیوادونو ته خطر متوجه ده، او طالبان به کوشش کوي چې دغه همسایګانو ته دغه تشریح کړي دغه حالت ته، بالخصوص د پاکستان یا ځینې نور هیوادونو چې غوي وزینو کانفرنسونو کې وسولو ورو د افغان طالبانو په اړه باندې اندېښنې زیاتوي چې هلته ټي ټي پی یا د تاجکستان وزینو خلک اوس هم وزینو حلقه دي، د هغوی د مخالفینو یا د مواد مخدرو یا د انساني قاچاق په اړه باندې اندېښنې شته دي. نو دوی به دا ټولو سره مشترکه طالبانو سره ورباندې بحث کوي او په عین حال کې به د طالبانو جواب هم وږي او دوی به یو مربوطه عمل جوړوي تر څو دغه مربوطه پالیسي او د مربوطه عمل په نتیجه کې مخکې ولاړ شي.
مننه. ورسته پښتنه کلاند جواب راکې تاسو مخکې ویل چې د کابل د سبا غونډه د دوهې د روانې غونډې لپاره یو د تیاری یا چمتووالی حیثیت لري. څومره د دې دوړو غونډو ترمنځ هم غږیشته
چې ما وویلې په دې غونډه کې څوک شرکت کوي هغه به قطر غونډې ته هم مستقیم راځي او بالخصوص د نړیوالې ټولنې چې کوم استازي دي یا د کومکې ادارو استازي دي هغوی به د افغانستان د خلکو د وضعیت د اقتصاد په اړه د خلکو د ژوند په اړه طبعا د خلکو د انساني ازادیو په اړه باندې د میرمنو د حقوقو په اړه باندې دغه کانفرنس ته د دې ځای نه طالبانو سره هم خبرې کوي خپل منځ کې هم مشورې کوي او د هغه په نتیجه کې به بیا دوی د قطر په کانفرنس کې خپل سفارشات وړاندې کوي او ځینې هېوادونه چې افغانستان سره په نږدې اړیکه کې دي هغوی به بیا خپل چې کوم تجربې د طالبانو سره لري په دغه نړیوال سټیج باندې چې ملګرو ملتونو عمومي سکرتر جنرال به پکې شرکت کوي هغه ته به بحث ورباندې کېږي. البته دا بحثونه به روان وي، د کانفرنسونه به روان وي، خو د دې معنا دا نه ده چې دغه کانفرنسونه په جوړېدو سره به سمدستي ډول د نړیوالې ټولنې د طالبانو ترمنځ کوم یو داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې جمود حالت ته ماتېږي نه، هغه به له منځه ولاړ شي. خو اوس هم فکر په همدې ده چې طالبانو سره د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو او کړکۍ خلاصه وساتل شي او د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
د سیاسي چارو شننکي سمي يوسفزاي چې په کابل کې د افغانستان د گاونډيانو په ګډون د غونډې په اړه تحلیل کاو، د طالبانو حکومت وایي چې دا غونډه سبا د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمایز روایت پر ایجاد او د سیمایز همکارۍ د پراختیا په اړه د بحثونو لپاره جوړیږي. تکل شوی چې در روانه فبروري میاشتې په 13مه او 19مه هم په دوحا کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي، کڅه هم د دوهې غونډې ته د وربلل شویو فعالانو نوملار تر اوسه نه دی رسنی شوی، خو د خځو د حقونو یو شمیر فعالانی وایي دوی هیله لري چې د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوی خځې هم د غونډې ته وربلل شي. په دې اړه جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه هیلې غونډې څخه چې د فبروري په 13مه او 13مه جوړیږي د افغانو ښځو او د حقونو د فعالانو تمه یو شمېر دوی وایي تمه لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعال فوزي کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طبیعتاً باید دی غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري باید غونډه ته وبلل شي، په ځنګړې توګه هغه ځې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمن دي. دا به یو سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریز پیوړی کولای شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیوړې او معنا لرونکې وي.
چاسي کې قرار
کومه غونډه چې په دوه کې جوړیږي باید خزي زیاتې وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د خزو پاړه وي، ځکه د افغانستان وسنۍ وضعیت داسې شوی چې خزي حتی نفس هم نشي وستلای. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان خزو د برخلیک پاړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوه په غونډه کې د افغان خزو د استادو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند استيفان دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د وی برخې په توګه به د افغانستان د خزو د استادو په ګډون د مدني ټولنو له استادو ځانګړو استادو سره یو ډلهي غونډه جوړه شي.
نو موري د افغانو خزو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنکړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورسره تر بلې مخ په خرابې دودای. یو مېرمن چې په دې ورستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبا هر لحظه می آمدن داخل اتاق من می شدن و مرلت.
طالبان هر لحظه کوتی تران نواتل و حلمی پرابری پاید سر هر شیبه و حلم او ما چیغی و حلی و جرد می سمال چیغا سپکاوی خوان دخیس مخوخی ده هقوی پستر گو کلیدل دوی و خندل او پلوار غگی و خندل حتی که دو نور و میرمنو ده جرد غگ لشا او خواخون او ریدل کده دوی خندل او زی هر شیبه و حلم
یو چیغ و نالای زنای دیگی که ده اطراف ده اتاقای پلوی مشین دمیش یا می خندیدن بازم لطا کوب میکردن بی
خود دې زبیولا مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو لدې وړاندې ورته د اویرت کړې وي او ویلې دي چې نیول شوی خزی او نجونې څو ساعت وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشی شوي دي. تر دې وړاندې هم د نیول شویو نجونو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي. طالبانو د جدید میاشتې په یولسمه په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بدحجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لډیر ځند ورسته ورختونه شوي او په کابل کې پرون لومړی واوره وشوه. کاروانګر د واورې او باران ورېدو ته خوشاله دي. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي لڅو محدود ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر پر راپور کې.
په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ژمي د موسم لپاره راهیسې لڅه باندې یوې میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي. سربیره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښ دي، خو یو شمېر بې وزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي. په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځای شویو د ازادۍ په نوم یوه میرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ دو دوی د ګرمولو لپاره سمنټو کې هم نه لري. نو موږ ازادي رادیو ته وویل
موږ لپاره جمع ډیره سخته ده، د دې په خاطر چې موږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو. خاوان مې د لاسي کراچی سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډیر کم دی. موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی.
په کابل کې یوه بله میرمن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډیر بد حالت کې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
چې باران ده، دوه بچیان مې دي چې د یخ نه مړه شولو زیات مخکې بتلم چېرته به مې کالي مالی مینځل او یو بل کور به راته زنګ وهه کالي او کمپلې چې به مې مینځل. بېګار ایسته باران ده، کور کې ناسته یم، ډېر راته مشکل ده، زندگی مې ډېره مشکله ده، ډېره ژوند نه پتنګ راغلی یم.
خو دغو بارانونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمل ازادي راډیو ته وویل
نن شپه داسې لږ بارندګي وسوه، د فصلو ته کښتو ته ډیره فائدہ رسي، بس الله پاک دیو کې شدا برندګي نورم وسی، لدی وشکالي خلک خلاص.
د پروان ولایت یو بسکر محمد زکری هم ورته نظر لري.
موسی خوشالي ورځ د جبرون دی، خو د خیر د شپې درې بجو نه دی. را شروع شه په دې باندې ټول خلک خوشاله دي الحمدلله. زګه جاده د وبو صد هم چې دا شوی دا بل لغه باغونه اوس مې کې غنمان دام ټول باغ اوس ان شاء الله ټول ته
د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. یاد ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هریرود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډیره کمه ده او په دغه هیواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان د پاکستان سره رسمي سرحد نه لري، خو د په وینا په فرضي کرخه راپورته کیدونکو ستونزو ته متوجی دی. نورالله نوری دا خبره په تورخم کې کړې او زیاته کړې ده چې هڅه کوي د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا پای ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نورالله نوری وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یوه فرضي کرښه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نورالله نوری چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و دا هم ویلي چې دوی په فکر خستونزو او ترنګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې راپورته کیدونکې ستونزې حل کړي. د هغه دا څرګندونې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه خبرې کړي دي. هغه زیاته کړې
که په خاص ډول د پاکستان چې موږ د دې سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ دې سره خپل سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دې په بین کې یو فرضي کرښه ده. د کرښه په اوږدو کې په ځینو دروازو کې البته ځینې مشکلات پیدا کیږي، لکه تورخم دروازه، کله د بولدک دروازه، د ځینې مشکلات را مبین ته کیږي. البته دا چې خپل سیاست ته
د طالبانو حکومت د لوړ پوړی چارواکي داسې مالدات څرګندونه کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون له پاکستان سره په ډیورن کرخه په جوړ شوي او دروازو ډیر کله ستونزې وي چې لاملای د لارې د پاکستان لخوا په بیلابیلو پلمو هم تړل کیږي. روانه میاشت نږدې لس ورځو لپاره په ډیورن کرخه جوړې شوې دروازې له دې امله پاکستان تړلې وي چې هغو موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوله کومو چې پاکستاني ویزه نه درلوده. بلخوا په چمن کې د ډیورن کرخې هغه اډې له سل ورځو ډیرې وشوې چې ولسونو پارلات روان کړي. دوی د پاکستاني حکومت له هغې پریکړې سره مخالفت ښیي چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواو ته به یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي سفر کولی شي. پارلات کوونکي وایي دا پریکړه ورته په هیڅ وجه د منلو نه ده او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې پاکستاني حکومت خپله خبره بیرته نوی اخستی. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بي بي سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د ډیورنس کرخې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پریکړه نشي کولی او نه یې په رسمیت پیژني. متقی زیاته کړې وه د ډیورنس کرخې په اړه د کرخې دواړه غاړې اولسونه پریکړه کولی شي. له دې وړاندې تیرو شلو کلونو کې یعنې د جمهوري نظام پر مهال او له هغې وړاندې هم افغان حکومتونو ډیورن کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې او ویلي دي چې دا د کرخې په دواړو خواو پرتو ولسونو تحمیل شوی غیر رسمي پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي افغانستان د برېښنا لوی بحران سره مخامخ دی او په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. یو این ډی پی وایي دا ستونزه د روغتیا، پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په ګډون د اړینو خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغېز کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا یو این ډی پی وایي چې د دې هیواد د برېښنا سکتور برېښنا ته د کم لاسرسۍ په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې او پر وارداتي برېښنا د تکې په ګډون له یو شمېر سرو ننګونو سره مخ دی. دغه ادارې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. دوی ان ډی پی د راپور له مخې د ننګونه د اړینو خدماتو په وړاندې کولو، په ځانګړې توګه د روغتیایي پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په برخه کې منفي اغېز لري. د دې راپور په دوام کې راغلي بله مهمه ننګونه په افغانستان کې د برېښنا د غوښتنې او عرضې ترمنځ نابرابري ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د کورني برېښنا تولید د اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي او له همدې امله دغه هیواد تر ډېره له منځنۍ آسیا او ایران څخه پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان له 50% څخه زیاته برېښنا له وارداتي سرچینو څخه تامینېږي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي چې له پرله پسې هڅو سره سره دا ستونزه نه ده حل شوې. یو این ډی پی وایي چې د ځینو ولایتونو په روغتونونو کې د ورځې له 50 تر 60 ساعتونو برېښنا پرې کېږي او ځینې ورځې په تېره بیا د ژمي په موسم کې د برېښنا دغه پرې کېدل تر 12 ساعتونو پورې دوام کوي، چې د دې ادارې په خبرو د لویو جنراتورونو کارول ګران او چاپیریال ته زیان رسوونکي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي وایي د دغه روغتون برېښنا له ایران او پاکستان څخه د وارد شویو دوو لینونو څخه تامینېږي، خو بیا هم کله ناکله د برېښنا له پچاوي سره مخ کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په هرې اونۍ کې یوه ورځ یا دوه ورځې د یو یا دوو ساعتونو لپاره یو لین برېښنا پرې کېږي. ولخه مرغه روغتون د ایران او ترکمنستان له فات څخه دوه لینه برېښنا لري او د دې تر څنګ موږ قوي جنراتورونه لرو چې که برېښنا بسنه ونه کړي یا په موقتي ډول قطع شي هغه کاروو.
په ورته وخت کې په کابل کې د ایډین لرونکي مالکې د تولید د یوې فابریکې څښتن امان شیرینزاده ازادي راډیو ته وویل وویل چې د فابریکې د فعالیت لپاره له جنراتوري انرژي کار اخلي او په دې وروستیو کې د تیلو د لوړ قیمت له امله د تولید درولو پریکړه کړې ده.
تر اوسه له جنراتور څخه کار اخلو چې ډیر لګخ راځي. فابریکه غټه ده او موږ نشو کولای چې د جنراتور په برېښنای وچلو، ځکه دا تصمیم مو نیولې چې د فابریکې تولید ودرو، ځکه چې سخت تمامیږي او نشو کولای لا گاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړو.
د غشان د کابل ولایت د سبس ولسوالۍ اوسیدونکو نصر هم د برېښنا د کمښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پارچاوی زیات شوه فقط
د برېښنا پارچاوی زیاته شوی په سلیر ساعتونو کې درې تر څلور یا نهایت پنځه ساعته پورې برېښنا لرو، بس تر دې زیاته نه
پارچاوی زیاته راسته.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت میوندی د ازادي راډیو د پوښتنې ته چې د برېښنا د نشټوالي د ستونزې د هواري لپاره کومې حل لارې شته، ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسیګر د روان کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا اتیا سلنه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې د کال دوه سوه شل میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو له هغه مخکې ورستی راپور. یو شمیر افغانان وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو شرایط ډیر سخت دي او هر څوک نشي کولای خپل سیم کارت ثبت کړي. د مخابراتي چارو په هنوي د حکومتونو لپاره د سیم کارتونو ثبتول اړین دي، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي، خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سخت دي او هر څوک یې د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکیرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکیرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی.
دا څو ورځې کېږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوي دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کېږي. خلک ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمائندګۍ ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکوي، سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمائندګۍ ته ورغلی دی، خو دا چې برېښنایي تذکره یې نه درلوده سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی.
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي همدغه بهانه د شرکت د خونې وي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکو، او بهانه بل دا ده چې سیم کارتونه هم نشته. نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
و موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا په رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي نن طلوع نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نوي سپارلې، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولې دي. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکه لري. په تیر جمهوریت نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
نشی که دلای چه دی خلکو بانده منگ تر دی حدا پر فشار راولو چه یعنی بیخی آخری حدا پر چه دوی نش کوله چه حتی خپل یو شخصی تلفون ولری. دو پا دی اره بالاید کاروشی دی خلکو تا آسانتیا پا دا غبانده سیم کارتون ورکشی ورکرلشی خدمات ورکرلشی.
خاغلی نیازی وای د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانې لارې هم ولټول شي تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا یې په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولی هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. د روان 1402 مریض کال د مرغومی میشتې په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د سب د بهیر لا بشپړېدو وروسته به د ګرځیندا ټلیفونونو د سب لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار لمخې د خلکو اندېښنې را پارولې دي.
9:08 شوې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت وایي سبا په کابل کې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو په ګډون غونډه جوړیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون وکړي. طالب چارواکی وایي د افغانستان په ختیځ کې په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زادران پر ایکس شبکې لیکلي، نن د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې 10 ترافیکي پیښې وشوې چې له کبله یې د ماشومانو او ښځو په ګډون 19 کسان مړه شوي او 10 نور ژوبل دي. بلخوا په لغمان ولایت کې د کابل جلال آباد پر لویه لاره 10 ترافیکي پیښې شوي. اسوسییټیډ پریس اژانس په لغمان کې د طالبانو د امنیت قومندانې په حواله نن راپور ورکړ چې په دې پیښو کې 15 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو نن په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر غړي چې د دې غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کېدو لپاره اعتراض کوي ونیول. د معترضان د لاهور په آزادۍ چوک کې راټول شوي. پولیسو تایید کړي چې په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر رحیم وزیر په ګډون یې 9 فعال نیولې دي. منظور پښتین د جنوري له 4 راهیسې د پنجاب ایالت په جیلم زندان کې بندي دی. دو مول وهلو کسانو نن د ترکیه د استانبول ښار په یو کلیسا کې یو تن په ډزو ووشه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي يرليکايا وویل د بریدګرو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. يرليکايا د دې حمله د غندنې ترڅنګ زیاته کړه چې دا پیښه نن سهار 8 او 40 دقیقې د ایټالویانو په سانتا ماریا کلیسا کې وشوه. او افغان بوکسر هلمند الکوزی بیګا خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې په دوبۍ کې وشوه، هلمند الکوزی په 5 راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ښاغلی الکوزی ازادۍ رادیو ته ویل چې سیال په سختۍ سره مات شو. هلمند الکوزی تر دې دمه 12 نړیوالې مسابقې کړې چې ټولې یې ګټلې دي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو له امله زیانمن شوی او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیرې شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوبی غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
اوس می دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زولار سم ایران ته ګوره زوره سیژن ونه رسیدم پر دغه چاغی لاري.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اتحاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخوانی استاد راحت ګل زیرمل سره مرکه کړې.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نشي کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلاد د دتواړي وزه کې دي نشي.
د نقيب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می د کور لغړو سره شخړې کولې.
و مې پر درس وایلې نور نه پاتې شو، نه شو باندې ختا شو د خاطر ورس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې عبد الله په ورختای کور ته راځي، په ژړه او زاروی لمور او پلار څخه بخنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلار به دا زی بد نه کو.
دروغ مو وایا، دا دې څوم زل دې چې دروغ راته وایي. نور مستا خبره زړه ته نه لویږي. زغره کې کزا
خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشه یي موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډیر بې وزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالی د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن انوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او متحدین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers and vulnerable communities are being
په افغانستان کې د نشه یي موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بحرانونو له امله زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډېرې شوي دي. له 2022 کال راهیسې د افغانستان په هره سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېز درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه هم په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمه د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو شوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکا به دهقانان
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو معدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي شوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خم خم مې مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو $500,000 وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسیدلې او ډېرې مرستې ضایع کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تیره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاهجهان دی. دا ادا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړې او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړې چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته هم په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي، وایي مو ټکیي مو. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وایي چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سرای میلا دی، دلته زما کور کول پاتېږي، یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي موسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. د لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه هم دا غنم هم نه دي کرلي، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي، خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اس نه ولا بلې کاجې موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، پنځه شپږ میلیونه به دا قاچاقبه را څه اخلي، خورا په عذاب یو په دغه سره ژمي وسنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول په کار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول شي. په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشی مواد محصل ذهن تکنه کی د تصمیم نیولو قوت اخلي او توجه څوزه تقسیمیږي په درس تمرکز ختميږي. په خپل هغه څه چې د دوه وجود ته ضرر رسي د دنه د درس د یادولو انرژي اخلي. بل ډېر ټولنیز ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه زړه پاتېږي که بیا چرته په نشه کې هم دغه ډېر ژور لاړ شي. په خپل محصل د زده کړو نه پریوزي د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دومره زیات شي چې د نشه کولای چې زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي او جلا د دواړو یو ځای کېدای نشي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېریږي، نشه احتیاط دی او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندۍ مثال راکولی شي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ سوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندۍ مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری هم هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و او هغه زما وتعقی و، لیکن یو ورځ هم په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی. هغه چرس اسکل او ډېر زیات اسکل، بیا مونږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشې شو، ډېر جور لاړ او بس بیا نو د بل مشر ورور د هغه کاروبار و هغې کې بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري. که کورنۍ معمولی بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیرش ساعته د انسان سره وي، نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي، خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نه شي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سره کېنی پاتسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غونډې له معتادینو ډک هیواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غونډې یو هیواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطات وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی. هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي، لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوه کړي او ته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتاد محصلینو او زده کوونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسؤلیتونه ډېر زیات دي. لومړی دا دی چې دوی په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیبې تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملا دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دې ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دې کښېني، بالاخره د ده په تداوي کې دې رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دې محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکه د نشې توکو سره دې عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشه یي موادو څخه پاک چاپېریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول د رامنځته کېدو لږ تر لږه دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي. د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي. ځانګړي ځانګړي پنشمنت یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه کټ نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګریټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تادیبي سزاګانې ورته وټاکل شي. دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دغه کار ته، لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولې. بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشه یي ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي تر نشو مخکې زده کړې کولې او دکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دکان سرمایه یې هم پر نشه یي موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولای اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
نشه مخکې مې دکان و، کلی کې مې دکان و، پرچون دکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دکان مې کوه، دکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پخته شوم. تریماډول ګولۍ مې ایسته کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګولۍ راسګیرې کړې. بس ښه، ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بسترو. چې نشه مې ونه کړه، ګولۍ مې وانه چولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و. چې ګولۍ مې واچولې بیا بس یم روغ وم. ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ دار وخت چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، شالته مې نشې پرېښې. بېرته چې راغلم دکان ختم و، د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانه لګېدلې، پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته. اوس مخته ول او چې بس پیسې دکان مې ختم شو، ملګري مې لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښوده. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب ور کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کړو، واډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک. درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
څه خبره ده چې ودی بخم؟
زه نور بوډر نزګم.
زورا کزا ټول قوم او کلی کلی پوزه را پرې کړه، ټول تربرونه دې را پورې وخندول، اوس وایې نور مې توبه ده.
غیر د پلاره بیا داسې بد نه کو، ته مې صرف ډاکټر ته ورسوه.
دروغ مه وایه، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه زه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دې تور ته ووایه که نه.
خیر دې عبدالله پلاره، دا ځل یې معاف کړه، نه ویني چې زوی دې په پښو کې درغړې او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښېمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، اغو کسان را وشړلم چې زما له مخه به خبرې هم نشو کولی. ویلی سا پودری تو بوٹو نخلا کئی
خوخوائی سو اردل جمعات بوٹو نخلا کری دی زوز پا دی کلی که ستا للاس پور تا چاہتا نشم کتا لی
داسی موایا ساریا زما د زوی بلا دی پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا این نمانی
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نور کهو دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودلو ایرادر اختیاوی نصابا دی لخیر دو لسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلار سپینه گیری او دی وردو اولادونو تا دی اگورا پدی کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی ته من پر اختیاو آداو که چه نور با پودر نسکوی
مور غم مکوا دازل می کلک که ایراده دا تازی با می ویوینه چه چنگ پودر پیدم دردی و روز تا باز مال اللہ سا بکلی که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه دا
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خوا پوډری راغی شپږ کاله کیږي چې پوډر سکوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایه چې څه نیت دې کړی
نیت می دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج می وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج یې ډېر وخت نیسي
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پوډرز کوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلاره هلته مې بوزه که نه
وایه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکړم وایي ته شلاسه ته مې دښمنی
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
او بچیا دلته ستا علاج نه کیږي او ولایت ته د تلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو الله مل سه
د زهرو کاروان